نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس ته شرغ لاست. زمل علي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. دې صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12مه خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې یې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور له مخې د کم عمره ودونو، د کوچنیانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکمې چې د یونیسف تر راپور او اندیشنو یادونه وکړه، دغه ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب سوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالي اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تروسه په خیمه کې ژوند کوي، وایي چې د هوا په سړېدو اوه ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چرۍ ایښي او نه سندلۍ، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونیسف همدارس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو لوري په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز چې لامل یې په افغانستان کې ډېری غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د خزو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. تاسې واورېدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او ښه راغلاست وایم چې تاسې وخت وایستئ. اغلی نیازی، اوله پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نورې ادارې هره ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د راډیو لارې څخه ټول افغان هغه باشهامت میرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد چې احساسوي، خپل د کمبوتیا چې د هغوی ورسره مخ دي، هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي، او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنځ ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم، او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیر بالکل نادیده نیسي تر ډیره بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین وي. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي، او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره، او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید ووسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې، په د ځوانۍ په مرحله کې هغه تقاضا ځینې باید ونشي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوې، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه، او دوی د شل رقم نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله دوی مبتلا کیږي، هغه خپل یو فرصت برابري ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو، نو همدا شان هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپل وجود رشد کوي او نه استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکي فاجعه راوړونکي حالت به پر افغانانو باندې راتلونکي کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، ستاسو څخه هم پوښتنه کوم، اغلی نیازی دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سر کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي، هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% هغه حقیقت لري، او دا د یونیسف سازمان پخوا هم راپورونه خپره کړي وو، اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي، او دا یو ډېر لوی ناورین دی. نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومان باندې بلکې په هغه کورنۍ باندې چې تر ډیره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په هکله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګوري په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په د تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډیره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 50% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو تر دې به لوی ناورین چیرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو آسمان ته ګورئ، خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه ونکړم تقریبا 80% هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نوره نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي، یا د وی ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کیږي، نو وی ځان ته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کیږي. هغوی شاقه قانونو ته اړ دي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات او د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا د مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دې نه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې، هغه کالک ده که هغه جمعی ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې غړي دغه ترسره کړي. او متاسفانه چې دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ورنه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي، هغه مد نظر ونیسئ. دا ډېر خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره د ژمی د په افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوی وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه نه څه سخت وي. نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي د ښځنه آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړي چې دوی د سوځولو لپاره یا د کور د برنامولو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټیو کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته یوسي او هغه خپل ضروریات ورباندې رفع کړي. نو دا ډېر یو لوی ناورین ده او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهنه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهنه، او هم هغه راپورونه چې خپاره کیږي که هغې ته وګورو نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کیږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کیږي.
مننه آغلی سیلاب. از اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ میلمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب کی را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو، بیا به د میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام وړاندې کوم، هیله وړاندې کوم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. کندهار ولایت نه په تماس کې ما امدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاوه، او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته، د کار بعضی خلک د کار ورته لري خو بیا هم کار نشته، نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاس وبوي.
بلې ډېر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. تاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قاته سوز موږ دا ورېدونکو وګورو چې که نور اورېدونکو وي د دوی ژغونه به هم راواخلو تبصرې او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو ته د آزادۍ رادیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلې دي؟
زه صدیق الله عثمان خیلم د برادر تحصیلی براول نصرت درینه.
تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وی چې یونیسف وای چې په افغانستان کې اوس مهال شدي او جنید د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیل لا بیل محدودیتونه لګیدل دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوي یا کوم پښتنه لري زموږ د میلمنو څخه؟
نو دغه سوچ خو هم موږ کوو او د میلمنو له هم پښتنه لرو، موږ خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه خبره دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ د میلمنو نه دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونه سبق نشي ویلې، سبق سکول ته نشي تللې، د پابندیانو شکار دي، نو آیا دا به تر کمی حد پورې وي؟ او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي، نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې؟ به دغه لاره څنګه فراهم کوي دي جنو ته؟ دا لاره څنګه هواره چې دی یونیسټو ته لاړې شي، کالجونو ته لاړې شي؟ او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینه کوي، او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات مخی، نو دیو به څه اقدامات کوي؟ او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرک شکار راشي، نو دا به در کم هادي پورې زی بیل اقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین اقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي، نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ به څه کول پکاري؟ نور عام خلک به څه کوي که دغه سوچ به ملمنونو دغه تپوس لرو؟
بله، ډیره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو پښتنه می واخیستله، زه به خپل ملمنو ته تاسو پښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم نیازی صاحب، زه تاسو ته راځم. تاسو د اوریدونکي صدیق الله صاحب پښتنه واوریدله، دوی ویل چې نړیوالې ادارې به څنګه وکړای سي چې د شوزو او انجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي، او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالې ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي؟
دقیقا کومک کولای سي نړیوالې ادارې، دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای، لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی دی چې موږ خپل اکي وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړل، مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګانو ته راسو، دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي. دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تیر کړله، چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي، مصارف یې ورته کوو، خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان ته ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خشونتونو سره افغانان مخ دي، خپل د تعلیم لپاره، خپل د تعلیم تر لاسرسي لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان میرمنې نن مخ دي، او دا یو ډیره ستره ستونزه ده، او د ټولنې نیمه برخه د فلج دوه خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقید وسیږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کی اړ باسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي، یو تعهد ورسره لاسلیکي، او دا هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي، او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده، او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړه لري، کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو، او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعده، او موږ ځانته یو برنامه لرو، ځانته یو فکر لرو، ځانته ورته یو لړلید لرو. نسلونه نسلونه دي تباه کړل، ته ستا به برنامه جوړیږي، ستا به لړلید جوړیږي، او ته به بیا هغه تطبیقې خدای چې تبیه کبنه، خو زه دې تباه کړم هغه قصه ده. نو نو فعلا نړیوال څه کولای شي پښتنه داوه نړیوال هر څه کولای شي چې نړیوال وغواړي واقعا زموږ سره ودرېږي د هغوی درېدل ډیر شرط دی په کورنۍ مشکلاتونو کې که موږ تاسو وګورو کله چې موږ درېم ګون کس راغواړو چې هغه وړتیا ولري هغه یو څه حکیمت ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای شي نو اوس هم نړیوال دغه یوازنۍ هغه مرجع ده دمدغه دپاره دا د ملګري ملتونو اداره جوړه سوې ده تر څو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي باید کوم محدودیتونه چې وضع کېږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ شي او په صحنه کې دې داخل شي او اقدام دې وکړي د دې حق لري په شرط دې چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دې صحنې ته ورداخل شي او د نجونو سرنوشت دې سره دې نور لوبه کول سټاپ کړي او هغوی ته د تعلیم فرصت مساعد کړي.
ښه، ډېره مننه آغلې نیازی. اوریدونکو ستاسې ژغونه او نظرونه موږ ته مهم دي. موږ تر خپل هدف پورې کوشش کوو چې ستاسې ژغونو ته ستاسې و تبصرو او پښتنو ته په خبرونو کې ځای ورکړو ځکه چې دا خبرونه ستاس لپاره دي او ستاسې ژغ او نظر د دوغو خبرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی. اغلی سیلاب ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ویلي دي چې لزده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. تاسې د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده؟ ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده؟
همیشه چې هر نظام راځي ما څو ځله دا خبره کړې په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي او دا ډېره متاثر کننده هم ده بدبختانه او متاسفانه. زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغوی خپل اساسی حق ده نه باید چې د سیاسي د ارث نورته کتنه وسی او نه باید چې د سیاست قربانی شي چې د داخلي سیاست او چې هم د خارجي سیاست نه باید چې قربانی شي. یو نه ما په بارها و دا خبرې کړي په بارها و دا ویلې دي چې په افغانستان کې ښځې او یو یعنی یو قشر ده یو بشر ده د همدغې خاورې خلک دي دوی ته باید درنښت باندې وکتل شي دوی ته باید اساسي حقونه ورکول شي. اما چیرې بالاخره یعنی د بالاخره د دغه دومره گزارشات او د دومره ویناو د دومره تګ راتګ د دومره ناسته ولاړې نه بالاخره نتیجه یعنی د ما د ټولو نه د نړیوالو سازمانونو نه د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشري بخش کې دوی کار کوي د دوی ټولو نه مې دا پوښتنه ده یعنی تر کله پورې به دوی ټول راځي گزارشات به ملل متحد ته وړاندې کوي گزارشات به د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي هغوی به بیا ناستې پرې کوي ناست به هم د بندو دروازو تر شا وي بالاخره به یعنی د افغانستان په حق را باندې هر تصمیم چې نیول کېږي دا به بالاخره جامع جهاني نیسي او د افغانستان خلک د افغانستان خصوصا ښځې به هېڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي. زه دا وایم چیرې فعلي نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي که تاسې وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري یا الله بسم الله دوه کاله د تاسو د نظام وتل آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نسته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي؟ که تاسې وایئ دا د مونږ عرفي فرهنګي آیا زه من حیث یو خور زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم؟ آیا ما د افغانستان ټول عرف فرهنګ رسم رواج ټول مد نظر نه دی نیولی؟ آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دی نیولی؟ آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دی نیولی؟ تاسو باور په خدای وکړئ ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي صحیح ده؟
حالت تقریبا دسی انجونی درسی ویلی تیغوی با در خپل مصارف دی تحصیل خپل پیدا کول که پا کالاشوی و که پا گلکاری و که پا پاکاری و که پا صفاکاری بانده و آیا در دوفیدی نظام یاو کس در همه در مصد نپختنه کری دمانه پختنه کری ام دغه یو نماز که دومره گزارشات جوړوي دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې د ما په څېر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چېرته رسولي آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي نو د ډوډۍ هم ته خورې څنګه در رسېږي د ماده فی اذا دا وایم سیدا ملل متحد دا د هغوی د وظایفونه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کیږي په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کیږي په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نزی یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کیږي دا د هغوی وظیفه ده دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده اسلامی نړۍ دا ورته راغلل اوس روزاری ورته کوي چې دغه یو بحران رامنځته کوي دا یو بحران رامنځته کوي تاسو فکر وکړئ د افغانستان نیمه ټولنه تاسو د اوس په کور کینولې نو دا څنګه تاسو به بېرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی قابله روزې نو د دې نه څنګه زبرداشت کوم ته مالجوي ته اجازه نه ورکوي قابلګي ته اجازه ورکوي ته خپله میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي سره مکتب ته لاړه شي درس وایي وایي ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا دې ته اجازه ورکوي چې ته خپله میرمن یا خپله خور یا خپله مور یو نارینه ډاکټر ته ښایې د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري راځئ نور د افغانستان خلک نه دومره توانایي لري نورې بیخي حوصله سرته رسېدلې تاسو خپل منځ کې کښېنئ د بند دروازو تر شا فیصلې دې نه کوي د بند دروازو تر شا د افغانستان په حقله باندې فیصلې نه کېږي خپل منځ کې کښېنئ د افغانستان ښځې د سیاست قرباني کوي مه د افغانستان ستوني فقرات د سیاست قرباني کوي مه تاسو فکر وکړئ دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي هیڅ مشکلات نه دي حل تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې هغه خلکو چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي دا اوس خپل کورونه خرڅوي او هغوی د خپلو نجونو د او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد په خپل خور په خپل فامیل باندې یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله اما همدا اوس هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگانه یا مثلا دسې محصلین دي تاسو باور وکړئ دسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغه شي اما هغوی ته اجازه نشته شرایط مناسب نه دي نو دا شرایط به کله مناسب کیږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوئ دا خو آهسته آهسته پخوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ بعضې خلک ډېر زیات خوشبینه وو ډېره خوشبینه وو چې واقعا تېر نظام څه نا څه مشکلات یې درلودل او خلک دې ته خوشبینه او صحت اقل حد اقل حق به حقدار ته ورسېږي دا اوس تاسو پوهېږئ چې ولس آهسته آهسته ناامیده کېږي ولس آهسته آهسته د نظام څخه فاصله اخلي ولس آهسته آهسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي
مننه آغلی سیلاب اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده زه ملالۍ بشیر یم تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي زموږ میلمنې آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب دي اوس هم د یو اورېدونکو زنګ راغلی دی اول به د دوی نظر راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلامونه ملالی بشیر خور
وعلیکم سلام مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ او که نه غواړئ تاسو کولای شئ چې خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ
زما تبصره خو میلمنو سم پښتنه ده چې څه وکړو باید په دغه وخت کې افغاني ښځې باید وکړي څه ورته کول فکر دي
ډېره مننه bale مهرباني
او نظر می دادی چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو په هیڅ حال کې فری نه شو
او ستاس په نظر دغه حق څنګه غوښتلای شي شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدي اعتراضونه هم وکړل دوی مشته په دغه خبرونه کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سرکښینی د هغوی سره خپل غوښتنه مطرح کړي خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهره وکړي خو هغه مظاهره هم ځینی وختونه په تاو تاریخوالو او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای شي
نو زمونږ نه خو حق نړیوالو واخستای او باید موږ په نړیوالو باندې زور او چې برته زمونږ حق راکړي دا طالب نه دا خسته نړیوالو واخستای دي
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه زه به ستاسو د تبصری او پښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم نور اوریدونکي به هم وګورو صفای صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم یو ځل بیا سمی الله سیالیم د پاکستان بردیره او برول نصرت څخه
سیال صاحب مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبرې وکړي تاسو کومه تبصره لری یا پښتنه مهرباني
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډیره خایسته موضوع ټاکلی دی او د موضوع په اړه خو به زه دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی نو ولی بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دی تعلیم نه کوي یا هودي تعلیم نه محروم ای او بل دا وایم دا طالب چارواکو زمونږ د غوښتنه ده زمونږ دلته ډیر ځوانان زمونږ سره ناز دي زمونږ د ټولو دا غوښتنه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکاله او د امن او هغه یو ځل بیا خپور کی او تعلیم دې چې کوم دی نه جون ته په پراهم کې یو ځل بیا دې ته غول تعلیم حقوق ورکړي ښځینه چې څومره دی غول دې خپل حقوق پوره پوره ورکړي جی
ډیر مننه سیال صاحب تاسو تبصره مو هم واخیسته او مننه چې تاسو زنګ ووهی نیازی صاحب تاسو څخه پښتنه کومه د اغلی اوریدونکو چې مشته زنګ ووهی در مخه هغه ویل چې افغان شدی په دغه وضعیت د تغییر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای سي باید څه وکړي دوی دغه پښتنه هم وکړه او په دیاړه باندې یو تبصره هم وکړه
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وابر دل دا د هر مېرمنې پښتنه ده یعنی هر افغان مېرمنه دا پښتنه لري او دا غښتنه لري چې سره اخلاص په دغه باندې چې موږ څه وکړو د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو او ډېر خوندې هم په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د پښتنه د لپاره او چاتسوله ژغ او چاتوله د لپاره پورته سوله کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی ژغوان اوریدل دوی لاریونونه وکړل چې تر اوسه پورې څوک ورکو څوک پیدا او څوک باندې او څوک یو ډول څوک بل ډول دي د ډیر ناورینونو سره مخ شو د ډیر بې عزتۍ سره مخ شو او دا اوس هم د تخوایي کې او فریاد کې وي هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ ژغوان اوریدل څو خو زما غوښتنه د خوند څخه ده چې اول خو تاسو مه کمزوري کیږئ نه ایلي کیږئ مه ناامیده کیږئ مه او دغه د تعلیم لري مقته کوي پر ځان باندې یعنی دا سلسله دوامدار اوساتي لکه څنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کوشش وکړئ د هر څه لپاره د هله مسله ول د لپاره یعنی دا چې چین تم دی ورپسې ولاړی نو دغه حدیث پر بنا باندې دی کولای شي چې هغه تیم خانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل د رابطه د تعلیم سره قطعه نکي دا یو خبره دوهمه خبره دا چې د دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي ترڅو چې د دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي هغه نارینه دی لاسي د مسؤلیت سره کښینی یو اجماع دی جوړ کړي دغه ټول نارینه پلرونه دی کورونه دی که خاوندان دی دغه د ټول دغه شوزو د تعالو باسي چې ترڅو خپل پکور کې مش خپل عزت او ابرو ساتو د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره زموږ د حق د حفاظت لپاره زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت سي ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته. دوی دغه سي غوا او غړه کې تکښېني راته ثابت یې کړه، په علمیت یې راته ثابت کړه، په شریعت یې راته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې راته ثابت کړه، په هره لاره یې چې ثابتولی سي ته راته ثابت کړه. موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو او که حق یې ده نو ولې یې نه ورکوې؟ نو د هر مېرمنې څخه مې التجا دا غه ده چې خپل نارینه دې ته وادار کړي تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله ستاسې د ښځو غږ یې وانهورېدله، د ملګرو ملتونو غږ یې وانهورېدله، د نړیوال غږ یې وانهورېدله، د اروپا اتحاد غږ یې وانهورېدله. نو باید خپل خلک ورپسې راپورته سي، خپل خلک چې ورپسې راپورته سي، خپل نارینه ورپسې راپورته سي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو زموږ د مندو زموږ د مېرمنو زموږ د اولادونو حق راتراکه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت په بی پایلې او نتیجه بنه ورکړي.
ډیره مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د ښځو سره اوږه ورکړي او دوی باید د خپلو ښځو د کور او د باندې د افغان ښځو د حقونو غښتنه وکړي د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه، او څه کېدای سي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپلو ښځو ژغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډېر ښه نظر ده. الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسل الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده او دا ټول مشکلات هم حل کوي. زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه و زمونږ ورونو تر خپل حد پورې هغه اوګه ورکړې. داسې نه ده چې دوی بیخي لاسونه شاته نیولې. په فیدي نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حقله باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغه خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډیر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حل دا ده چې د فیدي نظام حاکمان د ټول هغه مسئول اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیدي نظام چارواکي دي، دوی خپل پیشنهادات وړاندې کوي، هغوی خپل پیشنهادات ورته وړاندې کوي. بلاخره به یو لار د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو دا چې مثلا بل نفر ورته راځي او ته وایي تاسو دوی د خپله یو طرحه یو میکانیزم د جوړ کړي که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زمونږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه
اسلامی ټولنه ده، دوی ټول هغه شرعي قواعد ته سرګ دي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام دوی مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي، او زه فکر کوم چې که چیرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د نجونو د زده کړې، که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله، د افغانستان شیدي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ. د ډېر عربي اماراتو سیاته، یعنی په دوی ډېر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینئ، میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغې مشکل. داسې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ، په هر چوکاټ هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي، او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تمه یو ښځه دي د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینری ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم قدیمه وایي، د افغانستان ښځې هم قدیمه وایي. نو زه وایم تاسو پېنئ، استادانو سره کینئ، متخصصینو سره کینئ، هغوی په دې بخش کې کار کړئ، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کینئ، متعلمینو سره کینئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې هغه هیڅکا دې ته آماده نه شي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی داسې شوي دي چې خپل کورونه خرڅ کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته یې خپل قصر غوندې پوه پرېښی، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو دیدنه حال ده. دا زه تاسو ته وایم چې په زرهاو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ته ځینې دا ورته یعنی په هغه ډیر عذر مندي دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک دي د نورو مشکلاتو توانایی نه لري، اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پرېږدئ سیاستونه، پرېږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کړئ، نو یونما ته اجازه ورکوئ، نو نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نور ممالک ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خلو یو دفع اوربند ده.
مننه ډېره.
بلې، طرحه لایحه خط چې تاسو وایئ
ډېره مننه آغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه مو اورېده. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره له آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو Kalau urwa ulas pindah. Thank you.